السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اورېدي. ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت په بدخشان کې د وروستیو پیښو د څېړلو لپاره دې ولایت ته د دفاع وزارت د لوی درسیس قاري فصیح الدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی استوي. د بختر خبري آژانس راپور له مخې د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې د بدخشان ولایت یو شمېر ولسوالیو په ځینو سیمو کې یو شمېر کسانو د دوی پر هغو امنیتي ځواکونو هجوم وروړی دی چې هڅه یې کوله د کوکنارو فصلونه واړوي. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمان پر اساس د کوکنارو کښت او قاچاق منع دی او هېڅ سیمه له دې فرمان څخه استثناء نه ده. ځایي سرچینې وایي د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې پرون شنبې د دوهمې ورځې لپاره هم اعتراضونه روان وو او د دې ولایت په ارګو ولسوالۍ کې هم یو شمېر خلکو اعتراضونه کړي دي. د دغو لاریونونو په ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي او یو شمېر ازادي راډیو ته رسېدلي سلګونه معترض کسان لیدل کېږي. د اسلامي همکاري سازمان سکرتر جنرال حسین ابراهیم ته وایي چې په افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره د رغند ډیالوګ او د بشري مرستو په هدف تعامل ته دوام ورکوي. د دا خبره پرون شنبې د ګامبیا په پلازمینه بانجول کې د اسلامي همکاري سازمان په 15مه غونډه کې وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی و. د اسلامي همکاري سازمان له خبر پاڼې سره سم ابراهیم تل غړو هیوادونو وغوښتل چې د اسلامي همکاري سازمان له بشري چارو په تېره بیا په افغانستان کې د دې هیواد لپاره د بسپنې د صندوق له لارې په سخاوت مرستې وکړي. تیره میاشت د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري سازمان استازی طارق علي بخیت د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته لاړ. د ورسره ملګري پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنو کې د ښځو د حقونو پر اړتیا ټینګار وکړ. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي پرون شنبې له پاکستانه نږدې 900 نور کډوال د سپین بولډک او تورخم له لارو هیواد ته راستانه شول. د وزارت نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ټول 322 تنه کډوال له پاکستانه ایستل شوي چې د هغو په منځ کې 612 تنه د سپین بولډک له لارې او 255 نور د تورخم له لارې افغانستان ته رسیدلي دي. پاکستان د تیر کال اپریل په نیمایي کې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړ. د شدید ورښت او د سیل د بهیدو له کبله د بدخشان تخار لاره بنده شوې. بختر خبری آژانس د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی. په بدخشان کې د ټولګټو د رئیس په قول نن وویل چې د سختو ورښتونو له کبله په ځینو سیمو کې سیلونه راغلي دي. د ویلي چې د تعلقان فیض آباد د لویې لارې د پرانستلو لپاره هڅې پیل شوې. دا لاره په وروستیو کې څو ځلې د ورښتونو له کبله بنده شوې ده. د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کندی د خبر پښتونخوا گورنر یا والی وګمارل شو. کندی چې اصلا د ډیری اسماعیل خان اوسیدونکی دی په 2008 میلادي کال کې د پاکستان د ملي جرګې غړی او دی او رئیس و. د یوه موده د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال په توګه هم دنده اجرا کړې ده. نوموړی د خیبر پښتونخوا 40م گورنر دی. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې تیر شپه په یو وسلواله نښته کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا وایي چې له نښتې وروسته رضاکار یا بسیچي ځواکونه د پیښې سیمې ته واستول شول. د بلې خوا د ایران سپای پاسداران ته نږدې خبري آژانس فارس ویلي چې څلور تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. دغه آژانس نښته د څو تنو ترمنځ شخصي اختلاف له کبله بللې ده. زرګونه اسرائیلي مظاهرچیانو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له حکومت وغوښتل چې په غزه کې له حماس سره اوربند ومني. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې پرون شنبه په تل ابیب کې په داسې حال کې زرګونه خلکو لاریون وکړ چې د حماس د سخت دریځ ډلې مشران په قاهره کې له مصري او قطري منځګړو سره په خبرو بوختو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیون وایي له ریاض سره د واشنگټن نوې امنیتي موافقه یوازې هغه وخت ممکنه ده چې د سعودي عربستان او اسرائیل اړیکې عادي شي. سولیون پرون شنبه له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په امریکا کې وویل د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ دوه اړخیز تفاهم د سعودي عربستان او اسرائیل د اړیکو له عادي کېدو سره تړلی او په عین حال کې له دې سره په یو وخت باید د فلسطین د خلکو په ګټه معنا لرونکي ګامونه واخیستل شي. تر دې مخکې بلومبرګ خبري آژانس د چهارشنبې په ورځ د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ په خبرو کې پرمختګ خبر ورکړی و. د لندن پاکستان یو اصل ښاروال صادق خان په دریم ځل د برېټانیا د پلازمینې ښاروال انتخاب شو. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې صادق خان پرون شنبه د ټولو رایو په سلو کې 44 ترلاسه کړې او د پرله پسې دریم ځل لپاره د لندن ښاروال غوره شو. او د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ دوستانه مسابقه روانه ده. د دې سیالۍ په چا افغانستان ګټلې او سریلانکا ته د توپ وهنې یا بېټنګ بلنه ورکړې وه. د سریلانکا لوبډلې په 500 اوورونو کې اوه لوبغاړو له بایللو وروسته 215 منډې وکړې. اوس د افغانستان تیم لوبه کوي. تر اوسه پورې د افغانستان درې لوبغاړي سوځېدلي په یو څلوېښتم اوور کې 203 منډې کړې دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واورېدل. وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری، د کډوالو نړیوال سازمان او نړیوال بانک افغانستان ته د بیرته ستنېدو او احتمالي ستنېدونکو کډوالو د وضعیت اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي هم د مرستې غوښتنه کوي.
تر دې دمه د خلکو د غنمو او زرې کښتونه او شمسي هندارې دا ټول ور زیانمن کړي دي.
په کندهار کې چارواکي وایي چې دا ولایت د حیواني خوراکو د تولید لپاره پر ځان بسیا شوی دی.
په شواروز کې یا په 24 ساعته کې د 200 څخه تر 300 ټنه پورې موږ تولید لرو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د اور بند روانو هڅو او پر رفع د پوځي عملیاتو لپاره د اسرائیل د یو چمتو شوي پلان په باب واورئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ومره ځانګړي پروګرام هم مهروي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو ان سی آر د کډوالو نړیوال سازمان یو ایم او نړیوال بانک افغانستان ته د بیرته ستنو شو او احتمالي ستنیدونکو کډوالو وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د افغان رسنیدونکو د چټکو اړتیاو د ارزونې په نوم د دغو ادارو ګډ راپور ښیي چې افغانستان ته ستانه شوي او احتمالي ستنیدونکي کډوال د بشري مرستو له کموالي، بیکاري او بېوزلۍ سره مخ دي او محدود عامه خدمتونو ته لاسرسی لري. په راپور کې دا هم ویل شوي چې له پاکستان افغانستان ته د وروستیو ستنو شوو کډوالو په ډله کې ډیری هغه ماشومان دي چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي. بلخوا افغانستان ته تازه ستانه شوي افغانان وایي له سختو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ دي او له نړیوالو ادارو د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو ان ایچ سی آر، د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه ښودلې چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنسویو او احتمالي ستنیدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. د افغان راستنیدونکو د چټکو اړتیاو د ارزونې اے آر آر این اے په نوم د دغو ادارو په ګډ راپور کې چې د می په څلورمه یې خبر کړی راغلی، افغانستان ته د ستنیدونکو ناڅاپه راتک او هغوی لپاره د بشري او لومړنیو اړتیاو په برخه کې د نړیوالې ټولنې اندېښنې راپورې دي چې څنګه به دوی په افغان ټولنه کې د دې نفوس د بیا ادغام لپاره د منځني او اوږدمهاله مرستې لپاره چمتو سي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي، د بیکاری زیاتوالی او محدود عامه خدمتونه موجود دي. د دې راپور موندنې ښیي چې له پاکستان څخه افغانستان ته وروستي ستنسوي کډوال اکثریت بې اسناده افغانان کډوال و چې ډیری برخه یې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان دي. یو ان ایچ سی آر، آی او ایم او نړیوال بانک په دې راپور کې د ټولو نورو اقتصادي او بشري ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو پر تړل کېدو هم اندېښنه ښودلې ده. دا هغه ستونزې دي چې افغانستان ته له پاکستان او ایران نه په زوره تازه ستانه کړل سوي کډوالي هم تاییدوي. له پاکستان افغانستان ته تازه ستون سوی او د کابل ښار اوسیدونکی سید عظیم ازادي راډیو ته وویل چې د څلور لونو او یو زوی پلار دی. هیواد ته د دوی پراتک ټولې لونې له ښوونځیو او پوهنتون محروم پاتې او دای هم کاروبار نه لري.
نه کاروبار شته، نه موږ لورونو ته خویند ته مکتبونه شته دي، ټول وسات نه وشته، روزګار هم نشته، خپل کور مې هم نشته دي که په کرایه کې وسیږو. یو لور مې 15 شریعت کې وو، 15 سمستر کې وو، هغه خو پاتې شو. دویم لور مې 12 کې وو او بل لور مې چې دی نه هم ټولګی کې وو، هغه به سات نه وشته پاتې دي. بل لور مې
د ایران افغانستان ته تازه ستون سوی او د کابل ښار اوسیدونکو امید چې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی په ژړغوني غږ یې ازادي راډیو ته وویل چې نه پردیو هیوادونو کې آرام وو او نه خپل. دا وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
باور وکړئ چې د کور کونج کې ناسته او ژوند را باندې تریخ شوی دی. افغانستان کې کاروبار نشته. زه خپله څو ورځې د چوک سر ته ولاړم چوکار وکړم. خو هیڅ کار نه پیدا کیږي، نو له هر اړخه مستونزې ډېرې دي.
احمد چې له کلونو راهیسې د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت پېښور کې اوسیږي، وایي افغانستان ته د ځان او خپلې کورنۍ په زور شړلو ته اندېښمن دی. دی وایي دوی په پېښور کې یو څه ژوند ځان ته برابر کړی، اوس که په جبري ډول افغانستان ته ستنول کېږي له ګڼو احتمالي ستونزو سره به مخ شي.
دی لګیا دی اکثر ځایانو کې چاپی چې یو خلک نیسي زمونږ رشتہ داران او داسې خلک مو نیول، نو دلته زمونږ ډېرې پیسې بندې دي، کار روزګار هم دی، د دې پیسو را وستل د خلکو سره چې زمونږ کمی پیسې بندې دي عام وخت نیسي، او یا د خلکو پیسې مونږ ته دلته دي نو دام وخت نیسي، نو مونږ که هلته زو د هر څه مونږ نه پاتې کېږي. هلته هم حالات هغسې خراب دي، کار روزګار نشته، او دلته هم دوی مونږه تنګي، نو په کار ده چې د دې دپاره مونږ ته یو حل لاره راوځي.
هڅه مو وکړه افغانستان ته د بیرته راستنه شویو او احتمالي راستنیدونکو کډوالو د ستونزو او د ملګرو ملتونو IOM او نړیوال بانک د ګډ راپور په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت معلومات هم ولرو. خو ویاندې عبدالمطلب حقانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. وړاندې بیا د دغه وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی او ځینو نورو طالب چارواکو ادعا کړې چې دوی به راستنه شویو کډوالو ته د ژوند لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. اے آر آر این اے په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک ګډه پروژه ده چې موخه یې د اوسنیو او احتمالي افغان راستنیدونکو د اړتیاوو او مرستو څارل او مشخص کول دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته
ورستیو ورښتونو او سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته ځانې او مالي زیانونه اړولي. یو شمیر زیانمن شوي، یو وایي کرنیزې ځمکې او مالونه زیانمن شوي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دا ورښتونه او سیلابونه له نږدې یوې میاشتې راهیسې روان دي. نه یوازې دا چې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي، بلکې په ډېرو سیمو کې مواصلاتي لارې هم بندې کړي چې خلک یې په دې برخه کې هم له ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. نور جزئیات د سنا ککړ په رپورټ کې.
په افغانستان کې د ورښتونو او سیلابونو دوام او د زیانمنو شویو کسانو اندېښنې او مرستو ته اړتیا. له تېرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان بېلابېل ولایتونه د پرله پسې سیلابونو او ورښتونو شاهدان دي. د مرګونی سیلابونو خلکو ته ګڼ شمېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي له دولت څخه د مرستو غوښتونکي دي، ځکه د دوی په ټکو د ځمکو او څاروي د له منځه تلو له امله یې اقتصاد سخت ژوبل شوی دی. د هرات ولایت د انجیل ولسوالي اوسېدونکی اسدالله وایي چې تېره ورځ د یادې ولسوالۍ په شهرک ابوالفضل، محل انقلاب او محل سید آباد سیمو کې ډېر شدید سیلاب راغلی و.
دیر ساعتای ششنیم بجی دیگو
پرون دو ماخام شپگنیمی بجی ویچی سیلاب راگه و دوی سیمی اوبونی ولی سیلاب هم لحد زیادو دخل کو کورنو که اوبر آگلی کورنو ای خطشیوی امکان لی خلق لمرانه امرسو تارتی آولی
کومک اولیا نیاز داشته بشه.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی اوسیدونکی غوث الله توحید ازادی راډیو ته وویل
تر دې دمه د خلکو د غنمو او زیرې کښتونه او شمسي هندارې دا ټول ورزیانمنې کړي دي. اکثره ځایو کې د خلکو کورونه نړولي دي. زموږ د دولت صدا غوښتنه ده چې د خلکو سره جدي مرسته وکړي.
د غور ولایت د لاله سر جنګل ولسوالي اوسیدونکي حسن په دې ولسوالۍ کې د ورپېښو زیانونو په اړه وویل
سیلابونو د لال سر جنګل ولسوالۍ ته ډېر زیان رسولی. دیوالونه یې وران کړي، څاروي یې وژلي، د خلکو ځمکې یې ویجاړې کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې مرسته وشي.
د سیلابونو نه یوازې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي، بلکې د مواصلاتي لارو د بندېدو لامل هم شوي چې د خلکو تګ راتګ یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د معروفچینی کلي اوسېدونکی شکرالله حلیم وایي
دغه سړک مطلب د کلینیک، بازار، مکتب، دغه ټولې لارې بندې شوي دي. مطلب خلک نشي کولی چې بازادانه شکل سره خپل مریض انتقال کړي کلینیک ته، بازار ته لاړ شي او خپل هغه د روزمره ژوند مشکلات او ستونزې حل کړي.
نوموړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې کلي د خلکو ستونزو ته رسېدنه وکړي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت وایي محمد اشرف اخشناس په خپل ایکس پانل لیکلي چې په غور نورستان او تخار ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو سیلابونو او غرخوېدنې له امله چې کومې مواصلاتي لارې بندې شوي وې د پاکاري کارې په چټکۍ سره روان دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې ویډیوګانې ښیي چې د یو شمېر ولایتونو ترمنځ لویې لارې له ډلې د بدخشان تخار لویه لار هم د سیلابونو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. ومو غوښتل د دې خلکو د غوښتنو او د سیلابونو د وروستیو تلفاتو د تازه شمېرو په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وپوښتو، خو ویاند یې جانان سایق په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو شاوخوا یوه اونۍ وړاندې نوموړي رسنیو ته په یوه لیږل شوي ویډیویي کلب کې د غویې له شپږمې تر نهمې نېټې د ورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر اته او د ټپیانو شمېر درې او د ورۍ له 28مې نېټې څخه د غویې تر لومړۍ نېټې د مړو شمېر 99 او د ټپیانو شمېر 36 ښودلی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د غویې 14مه په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا تیز باران، تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل کړی دی.
په خوست کې بیا په یوه ښوونیز ورکشاپ کې ګډونوالو ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شوی چې په څه ډول کولی شي طبیعي پیښې مدیریت کړي. د ملګرو ملتونو په مرسته په دې ورکشاپ کې دینی عالمانو، د ځوانانو، د ټولنو مسؤلینو او عادي خلکو ګډون کړی و. دوی ته د سیلابونو، زلزلو او رښتونو په وخت د ژغورنې د عملیاتو چې په څه ډول کولی شي دغه عملیات سرته ورسوي لارښوونې وشوې. نور حال دې نجیب الله لوخیل په راپور کې.
په خوست کې د طبیعي پیښو د مدیریت کولو او د ناورین په وړاندې د چمتووالي په اړه د ورکشاپ منتظمین وایي چې د نفوسو له ډیروالي او اقلیمي بدلونونو سره طبیعي پیښې ډیرې شوې چې خلک ورته باید له مخکې متوجه وي. یاد 15 ورځنی ورکشاپ چې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان په مالي او تخنیکي ملاتړ جوړ شوی و، د جامع جوماتونو ځینو خطیبانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او د رسنیو استازو پکې برخه اخیستي وه. د ورکشاپ ترینر خلیل الله جلالزی مشال رادیو ته ویل
طبیعي پیښې ناورینونه په افغانستان کې په ډېره غټه کچه باندې راغلي دي. په څو څو ځل باندې نو د دې مخنیوی د موږ لپاره ممکنه نه ده. نو د دې لپاره امادګي څنګه ونیسو؟ بل بحث د دې و چې دې کې مدیریت څنګه ترسره شي، بیړنۍ مرستې څنګه مدیریت شي، څنګه عامه پوهاوی مدیریت شي، څنګه د خلکو زیانونه کم کړای شي په مدیریت په طریقه باندې، او درېیم بحث دا و چې بیا رغونه څنګه وشي په هغه سیمو کې او ژوند ته بیرته راتل.
په ورته توګه د چاپیریالي مسایلو متخصصی نمایي په نړۍ کې د نفوسو په ډېرېدو سره اقلیمي بدلونونه رامنځته شوي چې ډېر کله د طبیعي پیښو لکه طوفانونو، سیلابونو او زلزلو لامل ګرځي. د شیخ زاید پوهنتون استاد نذیر ګل صدیقي وایي
د معاصر ټکنالوژي په واسطه باندې هغه منطقې معلومې شوې دي چې کوم ځای کې د زلزلې کمربندونه دي. مثلا هغه ځای کې باید عام وګړي ونه اوسي، بل هغه سیمو کې چې خلک اوسیږي چې کومې د سیلاب د خطر لاندې دي، هغوی ته باید په هوای ورکړی شي، هغوی په دې پوه کړی شي چې یو څه وخت مخکې دلته سیلابونه راوتل او د دې بیا هم امکان شته.
بل لوري ته د طبیعي پیښو په اړه د جوړ شوي ورکشاپ ګډونوال وایي دوی د طبیعي پیښو د مخکینیو تدابیرو، د پیښېدو پر مهال د ژغورنې د هڅو او د دریم پړاو په اړه کافي معلومات نه لرل. د خوست اوسیدونکي خلیل جان ګربزوال وویل
څه موده وړاندې په ګیانه کې زلزله شوې وه یا په سپیره کې زلزله شوې وه چې دغه زلزلې زیات تلفات لرل. مونږ ما په هوای نه لرلو، دې خلکو که چېرته ما په هوای لرلی نو فکر نه کوم چې دومره ستر ناورین رامنځته شوی وای، دومره ستره ستونزه رامنځته شوی وای.
خوست د افغانستان د هغو ولایتونو دی چې په طبیعي پیښو کې له سیلابونو او ګلیو ډېر زیانمنېږي، خو تر څنګ د 2022 زیږدیز کال زلزلې هم د دې ولایت سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي له مالي او ځاني اړخه ډېر زیانمن کړل. کتونکي وایي په دې ولایت کې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو د زیانونو د لوړې کچې او مهم لامل د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په داس حال کې چې نن په قاهره کې د غزې د اوربند په اړه خبرې کېږي، راپورونه وایي اسرائیل امریکا سره د خپل هغه پلان جزئیات شریک کړي چې په رفح کې د عملیاتو د پیلولو لپاره چمتو کړی دی. د امریکا متحده ایالات په رفح کې له عملیات سره مخالف دی او ویلي دي چې هر راس پوځي عملیات به د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې سبب شي. تفصیل د اسمت سرمان په رپورټ کې.
اسرائیل دا اونۍ د امریکا د حکومت چارواکو ته د هغه پلان په اړه معلومات ورکړل چې پر اساس یې د حماس د محوه کولو لپاره پر رفح د عملیاتو تر پیلولو مخکې ملکي فلسطینیان د غزې له دې جنوبي ښاره ایستل کیږي. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې امریکایي چارواکو وویل د اسرائیلو له لوري د پلان د جزئیاتو له ورکولو سره سره د امریکا د حکومت نظر په دې اړه نه دی بدل شوی چې په رفح کې دې عملیات نه کیږي، په دې خاطر چې د عملیاتو په صورت کې به ډیر شمیر بیګناه فلسطینی ملکي وګړي له خطر سره مخامخ شي. آژانس د دغو امریکایي چارواکو نومونه د هغوی په غوښتنه نه دي څرګند کړي، ځکه چې په دې اړه یې د څه ویلو اجازه نه لرله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه کړې چې د ولسمشر جو بایډن او د نورو لویدیځو چارواکو له خبرداریو سره سره به په رفح کې پوځي عملیات وکوي. بایدن او نور لویدیز چارواکی وای چې که اسرائیل پر رفح عملیات وکوي په نتیجه کې به یې لا ډیر ملکیان ووژل شي او له مخکې څخه ناوړه بشري وضعیت به نور هم خراب شي. د بایدن حکومت ویلي چې که اسرائیل له داسې باوري پلانه پرته چې له کبله یې د ملکیانو ژوند ژغورل کېدای شي عملیات وکړل، د دغه هیواد لپاره به عواقب ولري. په همدې حال کې په قاهره کې د مصري او قطري منځګړو له لوري د اوربن په اړه هلې ځلې دوام لري. د حماس یو مشر پرون شنبه وویل چې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربن او د اسرایلی یرغملو د خلاصون په اړه خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې، خو ټاکل شوی ده چې نن بیا نورې خبرې وشي. د قاهرې په وخت د شپې په 9 بجې د خبرو له پای ته رسیدو څو شیبې وروسته فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې نن په خبرو کې پرمختګ ونه شو، سبا به بیا پیل شي. حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تروریستي تنظیم ګڼي قاهرې ته یو پلاوی استولی دی. په همدې حال کې د حماس یو بل مشر ویلي چې په غزه کې به داسې هیڅ اوربند ونه مني چې په هغه کې د جګړې پر پای ته رسېدا موافقه شامل ملنوی. د حماس دغه مشر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، فرانس پرس خبري آژانس ته همدا راز وویل چې د اسرائیل صدر اعظم په شخصي دلایلو د اوربن د هڅو خنډ دی. له بلې خوا یوه اسرائیلي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، فرانس پرس ته ویلي چې حماس د جګړې د پای ته رسېدو له شرطه نه تیریږي او په دې برخه کې د حماس اصرار د موافقې د لارې خنډ دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د مرکه باندې افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ د څلورمې دوستانه مسابقه له حال خبر شو. د ازادي رادیو سپورتي خبري البختيار ساحل هم د شپه د ټلیفون لار را سره وصل دی. ساحل صاحب، اوریدونکو ته وایي چې لوبه څه ډول روانه ده؟
نوري صاحب سلامونه مې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د څلورمې ورځنۍ سیالي ده. لوړان دی سریلانکا له لوبډلې د دې لوبلړې درې لومړنۍ سیالي ګټلې دي، چې معنا یې دا ده چې هغه د لوبلړې ګټلې. خو افغان لوبډله د دې چانس لري چې هدا خپل په څلورمې سیالي کې بریالي شي. سریلانکا 215 منډې کړې دي او اوس یې په تعقیب کې افغان لوبډلې 215 منډې کړې دي او د شپږ تلويختم اور لوب روانه ده. د افغانستان څلور لوبغاړي سجېدلې دي او پېلیستو په هون کې ریاض حسن په نه غنوي منډو ولاړ دی، هغه ناس وندل دی د دې چانس لري چې سلیز وهي. بل اوپنر پلیئر یې زبید اکبري 18 منډې کړې وي او لوبډل درویش رسولي په 2 منډو، شاهد الله په 9 او بلال احمد په 3 منډو سجېدل او اوس ننګیالی خروټ یې ولاړ دی. د افغان لوبډل ته په 28 توپونو 40 منډې پکار دي چې دغه سیالي وګټي او په دې سره په لوبلړۍ کې خو نه پاتې کیږي، خو د دې امکان شته چې په افغان لوبډله دغه لوبلړۍ کې یو سیالي تر دې دمه وګټي.
دغه اوس چې ګورو چې څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او شپږ څلوېښتم اوار هم ده، فکر کوي چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په ښه موقف کې ده؟
نوري صاحب، په 28 توپونو 40 منډې په داسې حالت کې امکان لري کېږي، ځکه ریاض حسن په سټرایک ولاړ ده، ورسره ننګیالی خروټ ده چې دوی ډېر وخت په کریس تیر کړی او دوی شاټونه لګېږي. غټ ننګیالی بیا غټ شاټونه لري. یو اوور داسې کوشي چې دوی لږ تر لږه 15 منډو پورې واخلي، یا په دوه ورونو کې دوی دولس دولس منډې ټارګټ کړي، هلته بیا بالر ته په کتلو سره دوی هماغه بالر ټارګټ کړي. نو زه هیله لرم چې افغان لوبډله دغه سیالي ګټلی شي.
ډېره مننه کور ودان د ازادي راډیو سپورټي خبریال بختیار ساحل.
نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
ازادی رادیو اوری مخیل دی چې په کندهار کې د حیواني خوراکو د تولید په اړه راپور ته مخه کړو. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد په بابا واوري چې ښاغلی د خلیلزاد نوم د واشنگتن مجلې د 1500 اغیزمنو کسانو په لیست کې شامل شوی دی. واشنگتن مجلې خلیلزاد د هغو 1500 اغیزمنو کسانو په کتار کې راوستی چې د امریکا په پالیسیو کې مهم رول لوبولی دی. مجلې د ښاغلی خلیلزاد په اړه ویلي، نوموړي په افغانستان او عراق کې د امریکا د سفیر په توګه او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه دنده ترسره کړې او د دوحې د سولې موافقه یې هم لاسلیک کړې وه، او د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن هم ورڅخه غوښتي وو چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په عملي کولو کې ونډه ولري. دا هم د ښاغلي خلیلزاد په اړه چې په افغانستان کې د طالبانو او د پخوانی حکومت ترمن د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی و. اوس به هم کندهار ته مخه کړو. په کندهار کې چارواکي وایي چې دا ولایت د حیواني خوراکو د تولید لپاره پر ځان بسیا شوی دی. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي دا مهال په دې برخه کې 8 فابریکې فعالیت کوي، خپل تولیدات د کندهار تر څنګ جنوبي او نورو ولایتونو ته هم استوي. بلخوا د دغو فابریکو مسؤلون وایي که اسانتیاوې ورته برابرې شي نو تولیدات به لا زیات کړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا په کندهار کې د وطندانه په نوم د چرګانو د دانې جوړولو فابریکا د چې شاوخوا تکلونه وړاندې جوړه سوي، او اوس مهال په هر سات کې شاوخوا 40 ټنه د چرګانو دانه تولیدوي. د یادی فابریکې یو مسؤل بلال احمد سلطانی وایي دوی دا مهال د برېښنا له ستونزې سره مخ دي، او که دغه ستونزه حل شي نو تولیدات به زیات او نور کسان به هم په کار وګماري.
تولید چې دی په سات کې موږ دا 50-60 ټنه پر سات باندې دی چې له سات کاري وخت موږ لرو چې په هغه کې د 3500-3500 ټنه پورې موږ تولید لرو، چې په شواروز کې یا په 2500 کې د 200-300 ټنه پورې موږ تولید لرو. دا زموږ کم تولید چې دی هغه د افغانستان زیاتره ولایتو ته لکه هرات، فراه، نیمروز، لوګر، غزنی دا زموږ دانه صادریږي او ځي هلته په مصرف رسول کیږي. دغه د برق مشکل چې انشاءالله دا د برق مشکل راته حل شي، انشاءالله موږ کوای سو چې د دې خام خپل په تولید کې اضافه والی راولو.
په دغه فابریکه کې دا مهال 150 تنه کار کوي. د فابریکې کارکونکي وایي د چرګانو دانه مخکې له پاکستان څخه راتلل، خو اوس یې دوی دلته د هر ډول چرګانو لپاره تولیدوي.
محب الله، دلته د چرګانو بیلابیل ډول دانه جوړیږي لکه د اګي چرګان، وشتین چرګان. خام مواد زیاتره د لې په خپل افغانستان کې پیدا کیږي لکه جواری چې دی، او زیاتره چې د سویابین دی هغه موږ د خارج څخه راوړو، د ارجنټاین څخه، د هندوستان څخه راوړو.
ته د جواری دی، سویابین دی، دا مواد راځي او هغه خامواد چې دی ورډول تور لویږي، برګر ورډول تور اچي، هغه ځای سره بیا راځي په لټو ته، ژرنج ته راځي، په ژرنج سره راځي مکسر ته، ګرد مواد سره مکسریږي، هغه سره بعد سره راځي په لټو ته، په لټو سره ځي، په لټو چې دا نه وته هغه سره راځي بیا د پیکینګ مشینان.
په کندهار کې دا مهال 8 د حیواني خوراکي د تولیدولو فابریکې فعالیت کوي چې هر ورځ زرګونه ټنه بیلابیل ډوله حیواني خوراکا تولیدوي. د طالبانو د حکومت د کندهار د مالداري امیر مولوی محمد حمید وایي کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیاسوي، او د یادو فابریکو تولیدات د کندهار ترڅنګ د سویل او د افغانستان نور ولایتونو ته استوي.
په کندهار کې اته تنې غټ فابریکې دي د حیواني خوراکي چې په هغه کې د چرګان لپاره، تویر لپاره هم دانه خوراکه تولید کیږي، او د کوچنیو غټ حیوانانو لپاره هم خوراکه تولید کیږي. نو هغه چې کم څوک د ضرورت په اندازه باندې ورته وای هغه رقم هم ترکم خورکه چې وخت پر وخت موږ له خورکه د پابلیکو څخه نزاعت کوو ا د پرتینو اندازه ګورو کغه چرګان د پاره وي که د کوچنی یا غټو حیوانات لپاره وي خو تولید یې کیږي په کندهار کې.
په کندهار کې لسګونه د چرګانو او نورو څارویو فارمونه شته چې فارم لرونکي د تولید دغه ډول فابریکې د مالداري د ودې لپاره مهمې بولي.
په